یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان، هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې معتاد کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډېر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلی سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول. یوه برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سي دی پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیان تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی سي د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ها
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت د پاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت صدې د دیونی په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاسئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګۍ نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولی دي چې هغه موږ عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی، او د هغې پلان مطابق زموږ ټول مواد آماده دي. سایټونم مراکزم او محلونم تثبیت شوی دي. د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي، 4200 محلونه دي، دا ټول سره ترتیب شوی دي. او د عملیاتي پلان مطابق موږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګې انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول، او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهم ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبري واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي، او په 3 بجې به زموږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي. محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به یې نشو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي، او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنې له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې دی امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا سی ستر گواخ دی کابل پا ولایت کی موجود نده چی زمنگ مراکز با باقی ورست ترلی ووسی دی امنیت دی لحاظا او دی تخنیکی دی لحاظا با زمنگ اکمالات و مواد اساس و غیر اساس مواد با چلی رسات دی مخه زمنگ پا مراکزو کی زی پزی شوی
یعنی طولی ولسوالی وکی با
طولی ولسوالی
مرکزونا پا بشپل دور خلاص وی؟
چوار لس ولسوالی او دو بیشت ناحیو کی زمنګ او مراکز خلاص وسی په استثنا دی بعضی مراکز چې هغه تهدیدی لکت جیگ ده لکت تهدید لاندې دي مگر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لری ساحل لرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل لرو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نه وي چې خلاص بنوي فقط لکه په تهدید
وو بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړ چې دا ځل رایه چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خو دا ځل چې بایومټریک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته که نه که سپارل شوې وي هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا دا ځل د ګوتې تشخیص نشي کولی یعنې یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي یا مثلا عکس اخیستی شي دا بایومټریک خو د عکس تشخیص نشي کولی احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزابو د همدې انتقاد له امله د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترک اوسو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی اکسس یې نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اوسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې د درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک آلې ترې اخیستل شوي وو په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي وو دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوي دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو دوی دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دي او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په څنګهوالي کې لګوه کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل خپل تذکره بلې لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دي خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص د شهرت به وي د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نور سره فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس به ښه ده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کېږي په کابل ولایت کې پیل شوی دا پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 درش امیرین لرو او د دې سرپرستانه کې د دوی د ماوینونو چې 315 درش ماوینین لرو دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده. د یو شفاف پروسې لارینه منګه په درې مراحلو کې د دوی نازموینه خسته دی ملکی خدمتونو او د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوی دی. عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عملاً
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نه و ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاه په استعمال باندې حتی نه پوهېدل. دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و هغه مواردو چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکوونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومټریک کالې دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.3 کارکوونکي د هماغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.3 زره کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو معاشات تر ډیره وخته پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دي ورکړل شوي. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې محله پوری یعنی 1.3 زره کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسئ.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامان.